درنو اوریدونکو السلام علیکم. شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو د ماښامنۍ خبری مجلې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې مجله کې به واورئ: د افغانستان د ملي امنیت سلاکار مسکو ته لاړ،
د امنیتي همکاریو لپاره او همدارنګه په سیمه کې د نورو اړوند موضوعاتو په اړه باندې به بحثونه وکړي.
په کندوز کې د جګړې له کبله بې ځایه شوي وایي
کور نو وسوځېدل، کوی چې موږ طرفات نه دي انداله در په در راغلي اسو دغه مشای نه لرو چې موږ یې وخورو.
د برښنا د پرچاوي له کبله کابل شاریانو لمریز انرژي ته مخه کړې، خو د دې انرژي د وسایلو پلورونکي وایي
د موږ لاس 15 نفر انجنیران دي، هغه رسیدګي موږ خپل مشتریانو ته نشو کوي.
په افغانستان کې د کورونا پیشي او ورڅخه مړینې زیات شوې. تر هر څو وړاندې د افغانستان او نړۍ خبرونه صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سرچکی: د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په روسیه کې دی او تمه ده چې لخپل روسی سیال سره د امنیتي او سیمهیزو همکاریو په اړه باندې بحث وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي هیواد ټینګار لري چې د افغانستان روانه جګړه د خبرو له لارې هواره شي. او غلام محسن اجایی د ایران د قضایه قوې مشر ټاکل شوی. پوره خبرونه: د افغانستان د ملي امنیت سلاکار عبدالله موهب په روسیه کې د تمه ده چې ښاغلی موهب له خپل روسي سیال نیکولای پاتروشوف سره د سیمې او امنیتی مسائلو په اړه باندې بحث او خبرې وکړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند ښاغلی رحمت الله اندړ ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی موهب نن روسیې ته تللی دی او تمه ده چې د دواړو هیوادونو په مسئلو او امنیتي همکاریو باندې له روسي چارواکو سره بحث وکړي. ښاغلی موهب داسې وخت روسیې ته سفر کوي چې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی او هره ورځ له بېلابېلو ولایتونو د سختو وسلوالو نښتو راپورونه ورکول کېږي. روسیې په افغانستان په تېره بیا شمال سیمو کې چې له منځنۍ اسیا سره اوږده پوله لري، د داعش یا اسلامي دولت ډلې په فعالیتونو او د امنیتي وضعیت په خرابېدو اندېښنې هم ښوولي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي هیواد یې د افغانستان د رواني جګړې حل د خبرو له لارې غواړي. شاه محمود قریشي نن له یو پاکستاني ټلویزیون سره د افغانستان په مسایلو باندې مرکه کړې ده. د مرکې په یو برخه کې هغه ویلي اغوی باید خپل مسائل د خبرو لاره حل کړي. که څوک په زور قدرت ته رسیدل غواړي نو د وینې تویدل به زیاتیږي او د افغانستان ګټه پکې نشته. د افغانستان زیان د پاکستان په تاوان هم دی. خدای مکړه د افغانستان وضعیت که خراب شي نو پاکستان هم ترې متاثره کیږي.
خدا نہ خواستہ افغانستان کے حالات بگڑتے ہیں تو پاکستان بھی متاثر ہوگا.
قریشی ویلی وسم چې د بهرنیو ځواکونو وتل بشپړیږي په کار د چې افغانان د خبرو لړۍ چټک کړي. قریشی داسې وخت خبرو لړې د افغانستان د مسایلو په هواري ټینګار کړي چې دا هیواد د افغانستان د سولې په پروسه کې په دوه مخي رول لوبولو تورن شوی دی. روسي وارد پاکستان د کورونی چارو وزیر شیخ رشید په ښکارا ویلی چې طالبان په پاکستان کې اوسي او ټپیانې هلته پرختونو کې درملنه کیږي. د افغانستان دفاع وزارت وی افغان هوایي ځواک نن په بلخ کې یو وشت وسلوال طالبان وژلی دي. دغه وزارت په خپل فیسبوک پاڼه باندې د یوې هوایي حمله ویډیو هم خبره کړې چې پکې یو ډله خلک هدف ګرځول کیږي. دفاع وزارت ادعا کړې چې نن تر غرمې مخکې د بلخ په چاربولاک ولسوالۍ کې د وژل شوو طالبانو ترمنځ د هغوی 12 مهم قمندانان او 2 قاضیان هم شامل دي. وسلوالو طالبانو لا تر اوسه د دې حمله په تړاو څه نه دی ویلي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي تیر یوه شپه ورځ په دغه هیواد کې د کرونا ویروس له امله لږ تر لږه 80 کسان مړه شوي دي. د وزارت په وینا 1940 کسان په دې موده کې په کرونا اخته شوي هم دي. داسې وخت د کرونا په شمیر کې زیاتوالی راغلی چې د افغانستان روغتونونه تر ډیر فشار لاندې دي او د کووید 19 ناروغانو لپاره ځانګړي شوي روغتونونه له حد زیاته ډک شوي دي. د رسمي شمیرو له مخې په افغانستان کې د کرونا ویروس په ناروغۍ د اخته کسانو شمیر له 122,000 لوړ تللی او د مړو شمیر بیا له 15,000 کسانو پورته شوی. د غور والی عبدالظاهر فیضزاده وایي کومې وسلې او مهمات چې له افغان ځواکونو د طالبانو لاسته ورغلي پاکستان ته قاچاق کیږي. ښاغلي فیضزاده د غیدا نن په هغه غونډه کې وکړه چې د غور د دولتيار ولسوالۍ اوسیدونکو د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ په هدف جوړه کړې وه.
ټول عامه ملکیت چې دوی لوټ کړی دی نه یې دی ساتلی. هغوی وسلې او مهمات هلمند ته وړي او له هغه ځای پاکستان ته قاچاقېږي.
تر دې مخکې د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر عبدالستار میرزا ګوال هم ویلي و چې طالبان غواړي هغه ټانکونه چې له افغان ځواکونو د دوی لاسته ورغلي دي پاکستان ته انتقال کړي. د طالبانو ویاند قاري یوسف احمدي بیا دغه تورونه رد کړي دي. ازادي راډیو ته غواګیست. د ایران رهبر علي خامنه ای دغه یواد د قضایي قوې لپاره یو نوې مشر ټاکله. غلام محسن محسنی اجایی د منتخب جمهور رئیس ابراهیم رئیسی پر ځای د قضایي قوې مشر ټاکل شوې. محسنی اجایی د لویدیځو هیوادونو په تیر بیا اروپایي ټولنې لخوا له 1990 کلون رئیسی د بندیزونو په لیست کې شامل ده. د تر دې مخکې د قضایي قوې د سختريزي مشر ابراهیم رئیسی مرستیال وو. رئیسی د 14 کال د ټاکنو ګټونکو اعلان شوې او جربد حسن روحانی پر ځای لوړ وکړي. د بشری حقوقو مدافع ډلې د ایران د قضایي قوې اکثر مشرتابه د رژیم د مخالفانو په ځپلو تورنوي. د چین ولسمشر شي جن پینګ د کمونیست ګوند لاسته راوړنې وستایل او بهرنۍ مخالفانو ته د پټکو په وړاندې خبرداري ورکړ. نوموړي دغه سرګندونې نن د بیجنګ د تیانمن په لوی میدان کې یوې غونډې ته وکړې. شي جن پینګ د کمونیست ګوند په زرګونو غړو ته په وینا کې د چین د اقتصادي هوساینې او نړیوال حیثیت په برخو کې د کمونیست ګوند پر رول ټینګار وکړ. هغه وویل چینایان د نوې نړۍ د جوړولو کې هم لویه برخه لري. شي وویل د چین بریالیتوب په ګوند پورې تړلې ده. او د افغانستان د نجونو د فوټبال له ولس کلونو د کمومره ټیم به سبا له ایران سره لوبه وکړي. د دوی لوبه د تاجکستان پلازمینه دوشنبه ښار کې د مرکزی آسیا د فوټبال سیالیو په لړ کې ترسره کیږي. د فوټبال فدراسیون ویاند فیروز مشعوف ازادي راډیو ته ویل افغان لوبډله دی لوبه ته پوره تمرینونه کړي او ښه چمتووالی ورته لري. تمه د افغانستان د ایران تاجکستان ازبکستان او قرغزستان سره لوبه وکړي.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل یو شمېر نورو لویو خارونو د هوا حالات اټکل پراتون کې څلور وشت ساتونه کې داسې کړی. کابل اسمان زای زوري ز تودو خلوړ درجه 9.5. هرات اسمان شین د تودو خلوړ درجه 4.3. مزار شریف اسمان شین د تودو خلوړ درجه 2.5. قندهار اسمان زای زوري ز تودو خلوړ درجه 26.1. او جلال آباد اسمان شین د تودو خلوړ درجه 26.2.
زمو شخله آزادی رادیو ریش پش بجه او اته دقیقې شو. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمد الله محب نن روسیه ته لاړ. امنیت شوراوی شغل محب د سفر په لړ کې ل جګپورو روسی چارواکو سره پر امنیتی مسلو وشخیشي. شغل محب روسیه ته داسې مهال سفر کوي چې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی او له دې هیواد د امریکا په ګډون د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو پروسه پیل شوې ده. په دې موضوع راپور لرو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وای خغلی محبه له روسی چارواکو سره د کتنې پر مهال په امنیتی همکاریو خبري وکړي. د دغه شورا ویان رحمت الله اندر نن پنځشنبه ازادي رادیو ته ویل چې سیمایز او امنیتی همکاري د سفر اساسي موخه ده.
د ملي امنیت سلاکار ډاکټر احمد الله محب نن روسیه ته ولاړ او هلته به په روسیه کې له لوړپوړو امنیتی چارواکو سره وګوري. د سفر موخه به اصلا دا وي چې د امنیتي همکاریو لپاره او همدارنګه په سیمه کې د نورو اړوندو موضوعاتو په اړه باندې به بحثونه وکړي.
خغلی محب روسیې ته داسې مهال سفر کوي چې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی او هر ورځ له بیلابیلو ولایتونو نه د سختو وسلوالو نښتو رپورټونه ورکول کیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي امنیتي ځواکونه په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې 15 ولسوالۍ له طالبانو بیرته نیولې دي. په بغلان کې خوست، په پروان کې شینواری، په فاریاب کې چهارباغ او پښتونکوټ او په بلخ کې کلدار هغه ولسوالۍ دي چې د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی په وینا بیرته د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لاسته ورغلي دي. خغلی احمدزی ازادي راډیو ته وویل له افغان ځواکونو د خلکو ملاتړ لامل شوی چې په بیلابیلو سیمو کې پراخ پرمختګونه وشي.
پات په ګوډ ګوډ کې زموږ له ځواکونو څخه د عام خلکو په پراخ کچه ملاتړ او زموږ ځواکونو په خوا کې د دوی درېدل د زموږ ځواکونو ته د لوی او پراخ کچه روحیې ورکولو لامل شوی دی او همداراز دښمن ته بیا د سخت ضربې ورکولو لامل شوی دی. د دې په خوا کې بیا دیارلس ولسوالی هغه ولسوالی چې دښمن سره وي او د دې په تصرف کې وي په محدود سوغرزه کې د افغانستان دفاعي امنیتي ځواکونه توانیدل چې دا ولسوالی د دښمن له کنټرول آزاد کړي.
خو طالب بیان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه کې د افغان ځواکونو له لوري د بلخ کلدار ولسوالۍ د بیرته نیولو ادعا رد کړې ده. د سره هم مهاله پرون له افغانستانه د استرالیا ځواکونو د وتلو پروسه هم بشپړه شوه. ای بی سی نیوز د استرالیا دفاع وزارت په حواله لیکلي چې ځواکونو یې په افغانستان کې د ناټو په چوکاټ کې خپل نږدې شل کلن ماموریت پای ته ورسوه. د میلې لومړۍ نیټې رئیس چې له افغانستانه د ټولو امریکایي او ناټو ځواکونو د وتلو لړۍ پیل شوې، تر دې دمه د جرمنی، ایتالیا، چک جمهوریت او شمالی مقدونیا سرتیری په بشپړ ډول افغانستان وتلی. له دې سره د اندېښنې زیاتې شوې چې د ټولو نړیوالو ځواکونو په وتلو به د طالبانو او افغان حکومتي ځواکونو او ولسي پاسونوالو ترمنځ جګړې نورې هم پراخې شي او ښې او خونړۍ کورنۍ اخوډب ته لاره پرانستل شي. خو روسیې ته د حمدالله محب سفر د روان وضعیت په کنټرول کې څه مرسته کولی شي؟ د بهرنیو اړیکو افغان کارپوه شنونکی سید خالد سادات دا سفر ګټور بولي.
د روسیې سره د افغانستان اړیکې همدارنګه د روسیې حکومت سره د افغانستان آینده ډیره مهمه ده. اوس وخت کې چې طالبان په جګړه کې دي او د جګړې له ادرس نه په شمال کې قوي تحرکات روان دي، روسیه امنیتي اندېښنه لري او روسیه چې اندېښنه لري د مرکزي آسیا د ادرس نه لري. همدا اوس د تاجکستان پولې تړل شوي دي، تاجکستان خپل امنیتي ځواکونه پولې ته راوستلي دي، ازبکستان راوستلي دي.
نوموړي وویل د روانو اندېښنو د لرې کولو او امنیتي ګډو همکارۍ لپاره دا سفر مهم دی. یو خی په داس یو قرارداد هم خبري وشي چې لمخې له روسیې جنگي تجهیزات واخیستل شي.
روسیې ته د شاغلي محب د سفر په اړه په مسکو کې له میشت افغان نظر خوان شیر حسن سره ژغیدلیم او لومړی مې ورڅخه پوښتنه کړې چې په اوس وخت کې چې لویدیز ځواکونه له افغانستانه تقریبا وتلي، د دې سفر اهمیت په څه کې دی؟
مسکو ته د محب سفر خو ځکه مهم دی چې روسیه یو له هغو اغیزناکو هیوادونو له جملې څخه ده چې په سیمه کې د نورو ټولو خواوو سره هغوی چې د افغانستان په مسایلو کې دخیل دي او په شکل د اشکالو اغیزناک دي، هغوی د هغوی سره ښې اړیکې لري، د پاکستان او ایران په شمول او د چین او د هند په شمول د افغانستان د ټولو همسایګانو سره ښې اړیکې لري او په سیمه کې د یوې ښې اجماع د رامنځته کولو لپاره چې د افغانستان په سوله کې نقش ولوبوي ښه اغېز درلودلی شي.
دا خو صحیح چې نقش لوبولی شي، لیکن تر اوسه پورې داسې معلومېده چې مسکو په دې خاطر چې په افغانستان کې لویدیز ځواکونه دي ډېر تمایل نه لري چې د افغانستان په سوله کې مهم رول ولوبوي، او حتی داسې ادعاوې هم کېدي چې ګواکې دوی د طالبانو ملاتړ کوي. اوسنیو شرایطو کې چې لویدیز ځوان له افغانستانه وځي، اوس هم فکر کوي چې مسکو به د افغانستان په وړاندې بې تفاوته وي یا او کنه فکر کوي چې مسکو به خپل رول زیات کړي؟
دا خبره سمه ده چې روسیا په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د امریکایانو د ناتو ځواکونو د شتون سره جوړه نه و، ولې دغله روسیا تخپل خطر وو او روسیا نه دی غوښتل چې دغله د داسې ادامه پیدا کړي چې په افغانستان کې د دغه ډلې لکه طالبان او یا د هغوی په څنګ کې د داعش او نور ډلې قدرت ته ورسېږي. ځکه تاسو ته معلومه ده چې کله چې په کندوز کې وضع خرابه شوله، د افغانستان عسکر حتی تاجکستان ته راواوښتل او جنگي ډلو وګواښېدل چې دوی به هم سرحد مات کړي او دوی به راواوړي. دغه خبره د روسیې لپاره ډېره خطرناکه ده، ځکه روس ته د تاجکستان له سرحد څخه په داخل د اسنګي هوادونو کې او یا د مشترک المنافع هوادونو کې دغه چې تړلې سرحدونه نشته چې ترورستان دی بیا ونشي کولای چې تر مسکو او تر قفقاز راورسیږي. دا د روسیې لپاره ډیره یو خطرناک خبره ده، نو ځکه روسیا ډیره علاقه مند ده او په دې خبره باندې غواړي چې په افغانستان کې خصوصا په شمالي ولایتونو کې امنیت وي او دوی له خطر سره مخامخ نه وي.
په روسیا کې میشت د سیاسي چارو نظر خواند شاغلی شیر حسنو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماشام تر ول ازادي رادیو ووري.
په کندوز ولایت کې غنی شزي د جګړې لشکيل خو غواړي چې نور جګړې بس کړي او د خبرو لپاره او د خبرو لاري ستونزې ته حل لاره پیدا کړي. دوی وایي هر ورځ په جګړو کې زیات شمیر مېرمنې خپل ځامن میړونه او ماشومان لاسه ورکوي، نو جګړه دې ودرول شي. په دې اړه دا راپور واوري.
له دوه نوی رئیس په کندوز کې بیا ځلې جګړو زور اخیستی او له امله زیات شمیر خلک له خپلو مېنو څخه کډه کولو ته اړ شوي دي. 15 کلنه فرزانه له خپلو شپږ کوچنیانو سره د کندوز ښار قراول تپې سیمې څخه بې ځایه شوې ده. هغه وایي پر کورې توغندی لګېدلی دی او ټول شته یې ورته له منځه وړي دي. نوموړي د جګړې له ښکېلو لورو غواړي چې جګړه ودروي، ځکه نور عام وګړي د قرباني ورکولو توان نه لري.
کور نو مو سوځېدل کوی چې موږ تر افات نه دي انداله در په در راغلی اسو دغه مشه نه لرو چې موږ یې وخورو. پای چې دولت موږ سره کومک وکړي، موږ ته مواد راکړي، شي راکړي، موږ په میدان استو د موږ هم بای چې وخوري.
څلوه کلنه شیرین ګل د جګړو شدت له کابل د کندوز ښار د چرمګری سیمې څخه بي ځای شوې ده. نوموړي اوس له خپلو 15 کوچنیانو سره د کندوز ښار د دورې سر ښارګوټي کې په یو ښوونځي کې اوسیږي. شیرین ګل د اوربند او د تلپاتې سولې غوښتونکې ده.
موږ خوراکي مواد نه لرو، جای د ناست نه لرو سکې نو نور موږ دولت نه غواړو چې موږ سره مرسته وکړي تر څو موږ ته یو ځای معلوم کړي امنیت راولي، که نه ماشومان به مریض دي، موږ ټول در په در استو.
دا ښایي یوازې فرزانه او شیرین ګل نه وي چې د جګړو شدت له امله خپلې سیمې پرېښي، بلکې ورته سلګونه نورې مېرمنې هم شته چې د کندوز ښار ته راکډه شوې دي. تورپیکۍ د کندوز ښار د لودینو د سیمې اوسیدونکې ده. هغه وایي چې جګړو سخته ځورولې او نور دغه تپل شوې جګړه نشي زغملی.
موږ لودینو راغلي دا دوه شپې شو دلته پراته یو وږي تږي ماشومان را سره دي، موږ سره کومک نه دی شوی. طالبانو په ځاینه کورم طالبانو په لاس دی.
45 کلنه ښاپیری بیا وایي چې په دې روانو جګړو کې ورته درانه مالی زیانونه رسیدلي دي. هغه له دولت او طالبانو غواړي چې سولې ته غاړه کېږدي.
دینونه راغلی دلته خواروزاري کورونه ټول بمباري دي، طالبانو نه ډک دي، یو دلته خواروزار پراته دي. دولت زموږ به احساس نه کوي څوک یې نه کوي، نه هلته پراته دي، خدای دې ته نه وګشته نه ډوډۍ شته نه کومک
شته. له دوه اونیو راهیسې د کندوز ښار نږدې څنډې د درنو او خونړیو جګړو شاهد دي او دې روان حالت پر عامو وګړو د ژوند فضا خورا محدوده کړې ده. عام ولس د جګړې له دواړو خواوو یوازې اوربند سوله غواړي، خو ظاهراً د سولې او اوربند نښې او نښانې نه لیدل کېږي.
د پروان چارواکي د برېښنا د ستنو د ویجاړېدو په تور د څو تنو د نیولو خبر ورکوي، خو تر اوسه دا ستونزه چې په دې ولایت کې دا ستنې څوک نړوي نه ده هواره شوې. د وارداتي برېښنا پرې کېدو د کابل په ګډون د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکي له ډېرو کړاوونو سره مخامخ کړي دي.
د کابل ښار اتمه ناحیه هغه بازار چې خلک پکې لمریزې انرژي یا سولر دستګاوې پیری، په دې شپو او ورځو کې دې بازار ته د خلکو تګ راتګ زیات سوی. په یاد بازار کې د سولر د پلور له اتو تر لسو دوکانونه شته او د مشتریانو شمیر هم زیات سوی. مصطفی فرید تازه په دې بازار کې سولر اخیستی او خپل کور یې په لمریزې برېښنا سنبال کړی.
باخونه چې نشته، اول خو د کورونو کې اوبه نشته چې وتر پمپونه مو روښانه کړو اوبه به اخلو. دور برقونه هم نشته، ډېر مشکلات ډېر دي پکې. زه خو کور کې سولر اخیستم، دا مشکلات مې 90% حل شوې ده، ځکه چې برقونه نشته خو بیا سولر ډېر سهولت پکې دي.
نوموړی وایي چې په کور کې د سولر انرژي دستګاوې په لګولو تر 80,000 افغانۍ لګښت راغلی. حاجي بلال په دې بازار کې د سولر انرژي دوکان لري او وایي د سولر د پلور بازار یې ګرم دی.
دغه یو میاشت کې خو بیخي برقونه شته نه، او د موږ مشترکین ډېر زیات دي. مشتریان دومره زیات شوي دي چې حتی موږ ورته رسیدګۍ نه شو کوی. د موږ 10-15 نفره پرسونل دي چې ټول انجینران دي، هغوی رسیدګۍ موږ خپل مشتریانو ته نه شو کوی.
بلال زیاتوي د وی وړې سولر دستګاه له 60,000 تر 50,000 افغانۍ او بیا غټ سولر دستګاوی بای ان تر ولک افغانۍ پورې رسیدي. د دغه بازار د پلور ګرموالی د کابل به برقی سره نیغه اړیکه لري. له ازبکستان د وارداتي بریښنا دستنو د ویجاړېدو لامل کابل او ځینو نور ولایتونو له 3 میاشتو راهیسې دایمي او منظمه بریښنا نه لري. دغه وضعیت کابل ښاریان مجبور کړي چې د بریښنا د تأمین لپاره له نویو لارو استفاده وکړي. د افغانستان بریښنا شرکت وایي چې د چهارشنبې په ورځ سهار وختي د پروان ولایت په جنگل باغ سیمه کې د وارداتي بریښنا یوه بله ستنه د بمونو په وسیله ویجاړه سوې ده. د پروان د والی ویاندې وحیدی شهکار ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د بریښنا د ستنو د ویجاړېدو په تور څو تنه نیولي او هڅه دا ده چې دغه ستونزه هوار سي.
تر اوسه پورې هغه کسان چې د باغ پای وهلې دي په پروان کې موږ درې کسانې څو ورځې مخکې پولیس ګرفتار کړي دي چې دوی د سالم په ولسوالۍ کې پای انفجار کړی وو.
د افغانستان د بریښنا شرکت د معلوماتو له مخې په تیره یوه میاشت کې له 150 زیاتې وارداتي بریښنا ستنې نړول سوې چې ډیری یې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې وې.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په افغانستان کې زیات خلک باور لري چې کرونا وایرس د ځوانانو په پرتله د پاخو عمر لرونکو کسانو ژوند ته ډیر خطر پیښوي. خو په دې هیواد کې د کرونا وایرس له امله د مړینو وروستیو شمیرو ته په کتو شاید د ځوان قشر د محاسبه ډیره دقیقه نه وي. په دې موضوع دا راپور واوري.
په افغانستان کې د کورونا وایرس دریمه څپله هم په تیزی د خپرېدو په حال کې دا او لامل یې هر ورځ لږونه کسان مړ کیږي. که څه هم د تیرې اونۍ په پرتله د کورونا په مثبتو پیښو کې 3% کموالی راغلی، خو عامې روغتیا وزارت وایي د دوی د اټکل پر بنسټ ښایي 3 یا 4 اونۍ نورې هم سختې وي او وروسته کرار کرار د مثبتو پیښو په شمیر کې کموالی راشي. د دې وزارت مرستیال وایان میرویس علیزی ازادي راډیو ته وویل
اوس هم د کورونا د مثبت پیښو زیاتوالی د نکېږي. د امروختي وزارت د اټکل په اساس باندې کېدای شي څو ورځې نورې هم موږ د مثبت پیښو کې زیاتوالی موجود وي او هغې څخه وروسته 2 نه تر 3 یا الا 4 هفتې وخت ونیسي چې پیښې ورو راښکته شي. نو د صرف د تېرې اونۍ په پرتله باندې په پیښو کې 3% کموالی راغلی.
د خلکو غوښتنه کوي چې د یاد وایرس په وړاندې عادي چلند ونه کړي او باید ټولې روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي. د عامې روغتیا وزارت د تازه شمیرو پر بنسټ په تیرو 24 ساعتونو کې په دې هیواد کې 70 نور کسان د کورونا وایرس له امله مړه شوي دي. دا شان په همدې موده کې 1500 نورې مثبتې پیښې ثبت شوي. د شمیرو له مخې په دې سره په دې هیواد کې د کورونا وایرس له امله د مړو شمیر 4,971 د ټولو وخت شویو کسانو شمیر 1,48,950 ته ورسید. له همدې سره په دې هیواد کې د کورونا ضد واکسینو د تطبیق چاره هم روانه ده. د عامې روغتیا وزارت وایي تر دې دمه له 870,000 ډیرو کسانو ته واکسین تطبیق شوی. د دې وزارت د مرستیال ویان میرویس علیزی په خبره په دې کسانو کې په کابل او د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې بندیان هم شامل دي. که څه هم ښاغلی علیزی د هغه بندیانو چې واکسین ورته تطبیق شوي د شمیر په اړه څه نه وایي، خو د افغانستان د زندانونو د تنظیم اداره وایي د افغانستان په ټولو زندانونو کې د کورونا ضد واکسین لومړۍ مرحله پای ته رسیدلې چې په ترس کې 1,000 زیات کسان واکسین شوي دي. د دې ادارې ویان سپیولا جلالزی ازادي رادیو ته وویل چې اوس مهال د 22 ولایتونو په زندانونو کې د کورونا ضد واکسین دوهم پړاو روان دی.
دوز اول واکسین کورونا
د افغانستان د 14 ولایتونو په محبسونو کې د کورونا د واکسین اول دوز تطبیق شوه ده. شاوخوا 1,000 محبوسین او پرسونل مستفید شوي او دویم دوز هم په 22 ولایتونو کې په شاوخوا 2,000 محبوسین او د زندان په پرسونل باندې تطبیق شوه ده.
از دې برنامه مستفید شوهن.
نوموړی وایي چې له دې وړاندې هم په زندانونو کې د کورونا وایرس په وړاندې احتیاطي تدابیر په پام کې نیول شوي او ټولو بندیانو او د غشان د زندانونو په پرسونل ماسکونه او نور مواد ویشل شوي. په ورته وخت کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په راتلونکي میلادي میاشت کې به د امریکا مرسته شوي 3 میلیونه ډوزه واکسین هم افغانستان ته انتقال شي. دا وزارت پلان لري چې په روان 2021 او راتلونکي 2022 میلادي کلونو کې د افغانستان 80% کې وګړي واکسین کړي. د دې لپاره دا وزارت نږدې 8 میلیونه ډوزه واکسین ته اړتیا لري.
قدرمن اوریدونکو، زه ډاکټر علي کریمی یم.
د کورونا څخه د خوندې پاتې کېدو لپاره مې تاسو ته توصیه دادا چې کوشش وکړئ چې د کورونا د باندې همیشه ماسک وکاروئ او د دوستانو او د نورو خلکو سره د مخامخ کېدو په صورت کې د لر ناروغ بړ وکړئ او یو لبل 2 متر واټن کې پاتې شئ.
د چین ولسمشر شی جن پینګ د چین د کمونیست ګوند د تاسیس د سلمی کالیزی په مناسبت د دغه ګوند بریاوې وستایلې. په دې مناسبت زرګونه کسان په تیان ان من میدان کې راټول شوي وو. شی جن پینګ په خپل وینا کې د په وینا د بهرنی ځواکونو لخوا پر چین د فشار راوړلو په وړاندې خبرداري ورکړ. تفصیل په دې راپور کې.
د چین ولسمشر په خپل دې وینا کې په اقتصادي هوساینه او پنړۍ کې د پیکینګ د وسنی وضعیت په برخه کې د چین د کمونیست ګوند بریاوی مهمه وبللی. د چین کمونیست ګوند په 1979 میلادي کال کې د نړۍ په دې ګڼ وګړي هیواد کې واک خپل کړ. د چین ولسمشر د دې هیواد د کمونیست ګوند د رامنځته کېدو د سلمی کالیزی په مراسمو کې د تیانان مین په میدان کې د خپل زورګون ملاتړ په وړاندې یو ساعته وینا وکړه. هغه ژمنه وکړه چې یو پیاوړی نظامی ځواک جوړوي او د تایوان د بیرته یو ځای کېدو غوښتونکی شو. شی جین پینګ همدارنګ د هنګ کانګ پر نیبه خپلواکۍ هم ټینګار وکړ. خو پیکینګ په هنګ کانګ کې د وروستیو اقداماتو له کبله چې د غلطۍ د چین د ملي امنیت د لانجمن قانون په وړاندې راپورته شوي اعتراضونه وځپل او همدارنګ په شینجن ایالت کې د غور ټبرو مسلمانانو سره د ناسم چلن له کبله له سختو نړیوالو انتقادونو سره مخ دي. د چین د کمونیست ګوند جوړیدو د سلمی کالیزی په مناسبت د دې ګوند د واک او ځواک ننداره په داسې محل جوړه شو چې لویدیز پیکینګ ته د یو سیاسي، اقتصادي او پوځي رقیب او د نړۍ د دویم لوی اقتصاد په سترګه ګوري. شی جین پینګ په دې وینا کې خبرداري ورکړ چې د چین خلک به اجازه ورنکړي څو کوم بهرنی ځواک پر دوی د په وینا بلوسه وکړي. نو مولي زیاته کړه هر هیواد چې دا سینیت ولري د شی جین پینګ په وینا به د فولادو له یو داسې دیوال سره مخ شي چې د 1.4 میلیارد چینایانو له ویني او تن جوړ شوی وباله. شی دا داسې کوم ځواک نوم وانه خست. دا مراسم په داسې حال کې جوړیږي چې د شینجن په ایالت کې د تر اکتوبر او غورانو سره د چین د حکومت پر زورون کې چلند او همدارنګ له تیبت او هنګ کانګ څخه د دیموکراسي پلو فعالانو په زندانی کولو په نړیواله کچه پر چینایي واکمنو پراخ انتقادونه کیږي. چین چې د کرونا وایرس د خبرېدو سرچینه بلل کیږي ریپورټونه وایي د دې هیواد د کمونیست ګوند د سلمی کالیزی په مراسمو کې راټول شو زورګونو خلکو ډیرو یې ماسکونه نه وتړلې او لې یو بل څخه ټولنیز واټن هم نه وساتلې. هغه څه چې د کرونا وبا د خبرېدو د مخنیوي لپاره لازمي ګڼل کیږي. د چین جمهور رئیس په خپل وینا کې دا هم وویل چې د اسری پوس په جوړولو به د خپل حاکمیت، امنیت او پرمختیا ساتنه وکړي. شی جین پینګ پر ولسمشری سربیره د چین د مرکزی پوځي کمیسون رئیس هم دی چې وسلوال ځواکونه یې کنټرول کړي. د شی جین پینګ د دې وینا ډیره برخه د چین د کمونیست ګوند پر ټولنیز او اقتصادي بریاو راڅرخیده او په دې لړکې نوموړي ادعا وکړه چې ګوندي سلګونه میلیونه چینایان له لوږې ژغورلي دي.
زمو شخلا آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبروانی ده سهار لود ما شام ترو په منځنی صفه دولس شپژنی ویاو یو شمیر شارونو که په اف ام 3.15 صفه اوري.
دا ژوند رنگونه.
زمانم ناهیده یو ده زده ننگرار ولایتی
درتو ایتی درس دی چیرته ویلای ده؟
درس ما پاکستان کې ویلنه چې د ورکوټی والي نه زیات تر وخت یل تیر کی بیا د فتن دل تر شنو ختمن لګ مشکلات وی غا د دې زه محیط سره
لکور سره دلته اوس څنګه عادت سوی
دلته خو ډیره عادت شوی ما مخ کې ملک د دې کی ستونزې درلوده اوس هیڅ مشکل نه لرم.
ل وظیفه درته وای دلته کوم مسولیت ته په غاړه ده؟
مطلب زه په نظارت بخش کیم بیا زم پنشیر تزم لوګر تزم وردک تزم قزو سره د ملک کور کې خزیرا دې کې زخه زو سره ملاوي کوم ګروپ پسندازم جوړ کړی دی هغه کې خزي چې دی په یو میاشت کې سلور دفعه جمع کیږي جلسي اخلي دا خزي التا پیسې را جمع کوي به دا غي پیسو نه دو چې دی دغه کې تجارت کوي چا چرګان غستي سو کپڑے جوړایي د سیمه مختلف کارونه کوي.
کډار تو ایب دی ولایت تل ستونزمن کار نه دی.
زماده لپاره ډیر ستونزمن کار دی حالانکه مونږ ډیر خطرناک زینو ته زو لوګر ته زم وردک ته زم پروان ته زم نو د ولایتونو ته زم وو ډیر زیات ستونزمن دی خو مجبوری د وظیفه د زمنګه
ډاریګ نه
نه زه اس کلم نه ډاریګم پای چې خزه یو بهر وځي کله زړه کې دا وي چې زم بهر کار کوم د خلکو د پاره باید هیڅ ډار محسوس نکی
کوم مخله خطر سره مخ شوی
او ډیر زل خطر سره مخ شویم سوزل منګه لوګر ته تلیو چالتا پاغورز باندې انفجارم شویو چې ډیر زیات خطر می محسوس کو خو بیا می خپل ځان کوي وساتلو
کورنۍ څومره په تشویش کې د سرهسته ولایت ته ځي
ډیر زیات تشویش کی خاص کر مور می ډیر زیات په تشویش
بیا څنګه قناعت ورکې
خو نو وایم ورته چې د سیرس کې زین ته زم کله نا کله غینه باید زدا خبرې پټې کم
کرډیو نه ووري
کرډیو نه ووري هغه بیا نشم وایلی
ډیر زیات مننه تاسو ته